خدمت شما سم.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب قدر بنوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی. د نن ورځې د لومړۍ او ساته خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډ کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ پروګرام کې د پښتو ژباړې په اړه لیکوال او ژباړونکي میر احمد یاد سره خبرې کوو.
زه فکر کوم د ټول نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او خله راغه ده د ژباړې د چې موږ غیلم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې موږ سرچونه کو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګیږي. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او پی پوه شو.
د هر څو وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د پیسو د نړیوال صندوق IMF یو مقام وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره دې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د یک شنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کومندو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سل دیارلس تنه وژل شوي، یوولس تنه نیول شوي دي، نه تنه په تدریجي زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالا بلوک او خاک سفید ولسوالیو کې په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 تنه چاودیدونکي مواد هم نیول شوي. د افغانستان د وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 14 زیات شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې ورمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د نرخ ولسوالۍ په صدمردي کلي کې شوي دي.
ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردي په کاریا کې ملکي خلکو ته مرزوب لا وښتي چې 15 کسان ملکي کسان هم شهادت رسیدلي چې دوه ورونه دي، یو مکتب چپرسیان دي، همدارنګه یو کلینیک یو ساتونکی د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ژمنه ورسره کړې ده چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د نښتې پرون په گزارې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې دي. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لاس او د ملا رسول د ډلې 14 وسلوال او بخې شپږ وسلوال په دې جګړو کې وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو د نړیوال صندوق یو چارواکی وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د اخیستو لپاره د نړیوالې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. د پاکستان د مالی وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې نوی حکومت به له IMF سره د بیړنۍ مرستې د ترلاسه کولو په اړه خبرې پیل کړي څو د دې پیسو په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران اوار کړي. بیان زیاتوي صدر اعظم عمران خان د مالیې وزیر ته لارښوونه کړې چې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د IMF او نړیوال بانک په کلنۍ غونډه کې چې اوس روانه ده د IMF له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس اوبستفلد چې نن په بالی کې د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې پر مهال په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې همداراز یادونه وکړه چې له چین سره همکاري د پاکستان لپاره هم مالی ګټې او هم خطرونه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې تلی تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصرلګرۍ وتلی و ثابته کړي. جمال قاشقشي چې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره یې همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنصرلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګرې سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکي چارواکي وایي قاشقشي په قنصرلګرۍ کې دننه وژل شوی خو سعودي عربستان دا اداره دوي او وایي هغه د قنصرلګرۍ له ودانۍ وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګري څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له قنصلګرۍ وتلی و ځان نشي خلاصولی. وروستی خبر، د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیان ګډون لري. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالنډ، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولنډ او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنگی او 30 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. د امریکا هوایي ځواکونو په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې تمرینونو هدف په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو ځواکونو لا پیاوړي کول دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نامو خبرونه او اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیو مجلې د پروګرام لپایلولو مخکې خبری برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه به پرې نږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر موظفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځایه وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونه هم د مرستې غوښتنه وشي.
موږ تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت ټینګښت کې په همغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه په سر ته ورسېده، په همغه ورځ چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي، ټول ځواکونه به د دغې پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوي خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هېڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانه نیسي. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیت نیسي، پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي، باید دغه ملي پروسې چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دې صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره مرضف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبان ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. له غنی او عبدالله سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو عبدالله پرون د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې د دوی په باور د سولې پروسې ته اوس پاملرنه زیاته شوې او د بریالیتوب لپاره هم چانس زیات شوی دی. خلیلزاد ویلي چې دوی به سولې ته د رسیدو لپاره په نړیواله سطحه له ټولو تجربو او ارتباطاتو کار واخلي. نوموړی په دې لس ورځني سفر کې د غراز متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او قطر ته چې پلازمینه دوحه یې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو مسله رد کړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقالې د لیکوال په څېړنه دا خبرداری په داسې حال کې دی چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړې او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپله مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غوندې امریکا په افغانستان کې بند پاتې دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د توریستانو د پناځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته لولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستانه لاس اخیستای سي، ځکه یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي، توریستان به له هغه ځایه امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکیچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسي د مقاله لیکونکي په وینا امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هماهنګي وي، څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ موضوع. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل د سعودي عربستان چارواکي باید خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال جمال قاشقچی د دې هیواد له قنصلګرۍ بهر وژل شوی دی. سعودي عربستان د دې خبریال په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای سعودي عربستان مسؤلیت لري چې خپل هغه ادعا ثابت کړي چې وای ترې تم شوی سعودي خبريال په استانبول کې د هیواد له قنصلګری څخه وتلی دی. جمال خاشقجي چې له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنصلګری ته ورغلی و چې له خپل ترکیه ملګري سره د واده کولو لپاره ځینې سندونه ترلاسه کړي. د ترکیه د چارواکو په باور خاشقجي په قنصلګری کې دننه وژل شوی دی، خو دغه ادعا سعودي عربستان رد کړې او ویلي دي چې دغه خبریال د قنصلګری له ودانۍ وتلی دی. خاشقجي چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و تیر کال خپل هیواد پریښی او په متحدو ایالاتونو کې اوسېده، هغه ویلي چې له خپل هیواده په دې خاطر وتلی چې ښایي د هغو انتقادونو په خاطر چې د یمن د جګړې په اړه د سعودي عربستان پر پالیسیو او د مخالفینو د ځپلو په اړه کړي و سزا ورکړل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له هنګری څخه د کتنې په مهال د دغې قضیې په اړه د دوشنبې پورې څرګندونې کولې وویل چې سعودیان په دې خبرې سره چې هغه له قنصلګرۍ وتلی ځان نشي ژغورلی. اردوغان د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې دوی هلته ډېرې کمرې لري، که هغه له ودانۍ وتلی وي ولې دا نشي ثابتولی، موږ به له دې مسلې لاس وانخلو. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل چې د ترکیه پولیس د استخباراتو او د قضایي ادارو چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. اردوغان زیاته کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دغه قضیه حل کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترکیه دغه راز په استانبول کې د سعودي عربستان د قنصلګرۍ د پلټلو غوښتنه کړې ده. یوه چارواکي ویلي چې په انقره کې د سعودي عربستان سفیر د یکشنبې په ورځ د دوهم ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او ورته وویل شول چې ترکیه د دغې قضیې په اړه پلټنو کې د بشپړې هماهنګۍ په تمه ده. د ترکیه دو سرچینو رویټرز ته ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې خاشقجي د قنصلګرۍ دننه وژل شوی. دغه مسله د اردوغان یو سلاکار یاسین اقتای چې دغه خبریال ملګری دی هم تایید کړې ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غړم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې الا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
هغه مثلا اقتصاد پو دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې، هله چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړې چې بیا پېد نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله. ورسره
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږی.
زموږ خو بس احسان ولا تند پریماتی کی دات گیلل مزلونا او بو ویل کباران دا زین خلق داسې وی وی.
په زر پانه کې به لند کیسه پیسې واوري.
اینا کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیک فرش تخت کړل زور یې وکړ. پاتسی
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال ووري.
همدارنګه د مخالفینو لکه اخوند درویزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د دولسم سرود ورستۍ برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانیولې تر کشمیره ناڅاپي د خوم له منځه دا څه چل دی، څنګه راغله، څه به وایي، څه به غواړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي.
که ځان په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته را پاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغونې دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه را پیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي، خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته را ژباړلې چې له دې وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ونمانځل شوه. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او 1400 ډول سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ایز موسیقي غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین په هنیارې سید مشګن مصطفی په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفی وویل چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیز او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغو پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرح کول او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیا باب هم اشاره وکړه او په دې برخه کې د دغه هیواد د همکارۍ غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ دغه اړیکو او فرهنګي همکارۍ په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاینه غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاینه غونډه جوړه کړه. په دې منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نورو ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لو بل او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر اتلونکی کې د ناول بابا وی. د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنځي استاد ایمل خان د لیکلې مقالې په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټکر کړل چې تاریخ موږ ته ایواز تاریخ نه بند کړ، بلکې سبقونه هم را ترجمه کړی دي او د رخ پلوود او نه رخ پلوود ورغ بودونه هم موږ ته راغلي.
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلی دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
یو عمده او اساسی لدغه د سدوی ادبیات ډیر قوي وو. په دې برخه کې دوی ډیر زحمت استلای.
نصیر احمد احمدی او ولله چاپ شوی آثار لري چې ډیره یې ناولونه او د لنډو کیسو ټول کې دي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز ناولیه ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو یې تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعری کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعرې ته ورغلې او پاړی راپور برابر کړی. کته هم د نختر دودیزه کلانې مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ تر سره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینی کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسنی نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډون بان لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زره زره لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکل ده بهل ما شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تو وکړه مت هم لکلنده بلستان چ سر پټ کړه منو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون استړی شوی یمن ل دې غمون استړی شوی یمن بل کار مشتاق
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، خو نختر ښه وه. نو زه فکر کوم که له نورو ورتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و او کیسلی په کیفیت خبرې کوي، ډېر ښه شعرونه مو ویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو د پیژندګلوی ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د پیژندلو ښه فرصت برابروي. دی وايي
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه پدې کې چوس لونګي او ویشل سوت، یعنی کلتور پکې راغول کی نو دغه ډول غونډه او دغه ډول مشاعره ډیر ګټه لري.
د نختر در لسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په رستوران کې جوړه شوې و. چې مازدیګر مهال پیل د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته د پام وکړ او غزل بوله پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړ. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغو ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه. اصلا دغه د ارتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپل ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خدای چې زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه مون تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې دا غنه مې څو کاله مخکې کې مونږ دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ پکې کامیابی دی شو. لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی ګوزګ شي، حالت نه وخر نه ډیر زیات تیر شو. په پښتو کې نن زما دا نظر ده چې موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو، نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو په کامیاب شو. دا غي وجه ده چې علم موږ نه ډیر زیات مخکې روان دي، د علم سره موږ پیړې پیړې واټن لرو، نو به دغه واټن ختمول لپاره بل اخر یو لاره پکار ده. زه فکر کوم د ټول لنډ او آسان او ارزانه لار او خله راغه د ژباړې د چمنګ غیلم راول ویش بړو ځان ته راو دا چې موږ سرچونه کو په دې باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره ده، دوی مداد چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې او یا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیل ژبو ته ترجمه شوي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه اثر چې هغه په نور ژبه باندې خلق لولي هغه منګه هم را واخلو، منګم پی پوښ. نو خصوص دغه دوه ضرورتونه ما د پرډیر زیات نه
یا چې تا خو ډیر کتابونه وژ باړل تقریبا شاوخوا درې څلويختو عنوان کتابونه تاسو باړل دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا له ډېرو مشکلاتو ستونزې سره مخ شوې. نور کتابونه به موږ لوستې، کوم ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ته چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاد دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی د ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی، یا مو په تاریخ کې کړی دی، او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی، او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی، دین نه یو وتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی، نو موږ ته بندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی، مګر د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ دلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نور ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږنده دي. هغه مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې دی اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي، او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي، دغه اغېز په
انتقالېږي.
نو یو لویه ستونزه چې زه یم چې هغه دا چې اصطلاحات نشته، او دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده، د ژباړونکو به ستونزه دا ده چې په بل ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم، ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساس چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې ښه ژباړوکو باید ښه لیکوال یو. او لبد امر غزم ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشاءالله ډیر خسته ژباړه کوي.
او یو مسله دا چې زینې د ژباړې کتابونه سړی لولي چې هغه ژباړن شي سړی تنګي ورته پړي سختې سره غل ولي. زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي روان به نو مجبورم چې پرېږدم. دا ولي څه ستونزې چې دا شان
دا د خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله غما مخکله لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال ژباړون کې دا کمال لري چې دا غوي ژبه ډیره خوندور وي، یعنی هغه ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغه ژبه اسانه کوي، خیسته
کوي، مفهوم راژباړي،
مفهوم راژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغه ټکی پټکی ژباړي کوي، کنه هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه خلیکوال نه به چې دا پس وږ خراب وږ به خسر
هغه نور پس مشکل
نور خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وې ټکی پټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې بل لیونه خبره ژباړي کنه، نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یې هغه داسې نه چې ټکی پټکی دی وکی په داغو د لیکلو سټایل هم داسې دغه کته تخپل لیکل کې ممنونه سخت وي کوي. ځینې به داسې چې هغه یې هغه ژبه سره مشکل لري، او ځینې به داسې چې هغه زه ملګر ته هم چې هغه په دې ژباړه کې زرګري کوي کنه، هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او هغه نور ستوړ نه کوي. نو ته بند دغه کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره هغه کتابونه راخکېږي. نو موږ څومره وایو چې خښ خ لیکوال هم داسې موږ ویلو شو چې خښ باړو ماغه میرونه ټول دلته مملې کولای شو.
مننه. د ژباړه خو یو داسې لومړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بیخي اړتیا ورته لرو که غواړو چې موږ ژبه ژوندۍ پاتې شو نو ژباړه باید وګو. خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډي کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي. د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم. هغه دا ده چې اول خدای سي شوش باړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت او هنري ارزښت لري دا غیر اش بړلی هغه د علمي ارزښت لري. خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړه د کی اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای. او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې ژبې ښکلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغې باندې وکړه. دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی. مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د دې ژبه خده د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی. نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي. او ټول نه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی.
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوي کنه؟
ډیر زیاته خشوي ده. زه دا خبره د زینو شواهدو د مخه کولای شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخکې رواني وزکه یو وخت تاسو چې موږ به اردو راژباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري منګ لګي وغه کتابونو باندې کار کوو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري منګ لګي وغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوي او د فارسی سره سیلونه شو کولای زګه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتله ډیر زیاته خشوي ده. ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بلدارې چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي. یعنی دا زما خپله تجربه ده هغه لیکوال او ژباړون کې چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي دا غوی کار ته خلک درناوی لري او دا هغه انګېزه ده چې د نور ډېر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې د دغه ډیر خروان دی، حرکت ډیر خروان دی. اوس وخت د ډیر رسیدلې دی چې موږ پکې چانو کو چې څوک باید جباړیو کې څوک ونه کې چې شره اوس جباړو چې شره ونه جباړو.
اوس باید جباړه هغه علمي خو خپل کې او هغه کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل
دغه باید
سپام کې
ونه لسی کې یو غاول فیس داسي غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
اغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځی ته اجبار یا چې مخ ته درځی ته وایي نو اغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه ارڅه وجبړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي امر وان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه دا ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زما کې ډیر زیات ریلیټس مکتسات ریلیټس د دې نه نو زه نو د دې معنا دا چې وخت زپاغه حالت کوم چې خالي ماویل چې اسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې شي
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړه نه شو بړل پاره چې بټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت رسیدل چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارتیا درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو
په غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خستر غنه ګوري خو بیا هم د خپل خلکو د خوشالولو په موخه خپل شعرونه ترنم کوي لانو موړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي
فنکار
احسان صاحب غزنی یو ډیر سنتي ټولنه ده ډیر کلیوالي ټولنه ده خلک ډیر کلیوال دي کلتوري خلک دي دلته خلک د شعر ویلو تزر نش کی تاسو څنګه د ترنم کولو تزر شو کو یم په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واره
تا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې دا یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري نو به هم زه تر ډیره حد ملګرو دیته هڅولې ملګرو هلکړې يم دیته کله نه کله به په ځینو محافلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپه یو غزل یو شعر یو شی به مې وې نو بیا ملګرو دوستانو زه دیته الستم چې ته خلای غغلر یا خلای ترنم کولای سي دا علت وسې زه کله کله ترنم کوم
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایا سو که د نورو شاعرانو غزل یا نظمون هم ترنم کې ترنم کوي
هیڅ وخت نه دی بل چا شعر نه دی ویلې ویلای نه سم لکه څنګه سي ز دما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل خپ ترنم کې ویلای سم دی بل چا غزل دومره خپ ترنم کې نه سم ویل
د دې مطلب دا چې زموږ دوه لوی شاعران دي رحمت شاه سائل او اکمل لیونی هغه چې کله خپل شعر نه لیکي د تر دې د مخ شعر ولیکي لمړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرسک زیم وایم بل سړی او سندرغاړی وای تاسو هم داسي اول فکر کوي چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وای
نو لازم برعکس دی سائل صاحب د غویم ز لمړی غزل لیکم بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خو فند کوي نو بیا ز ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم مرته انتخابو
ولی دا ترنم کوي ولی آیا موږ په یو ډیر ځپلې ټولنه کې په یو ډیر در په در ټولنه کې په یو ډیر زل چاو دي دن کې ټولنه کې ژوند کوو د دغه خلکو د خوشاله دولو د پاره یوازې د خپل د زل درد د بیانولو د پاره چې تاسو ترنم کوي او کوم بل لامل چې تاسو ترنم کوي
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي نو د خلکو هغه غوښتنه ماته ډیر ارزښت لري زوام چې څوک لمانه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پر کولو لپاره او دوهم علت دا د سي رښتیا هم کوم هغه درد سي په ترنم کې یو څوک دی چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي، هغه داسې په دکلمه یا په ساده ډول غزل باندې سی وایي، دومره خلک نه متاثره کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وایي نو بیا خلک ډېر متاثره کیږي. دا علت
ما ته داسې ښکاره کیږي تاسو د شاعري له پایله څنګه شاعري شروع کړې له هغه سره سم ترنم شروع کړی ده. ستا جواب به څه وي چې آیا له څومره وخت تاسو شاعري کوئ او له څومره وخت راسې تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه دی طالبانو دی حکومت دوران و په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدې، د دلایم په سر باندې وسم ویل کې. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړوکی وم، تقریبا څلرم ټولګی زده کوونکی وم، سیما به ترانه ویل د دلایم په سر باندې. نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پورې ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځینې نوري خبرې واورو، تاسو یو بل غزل په ترنم کې اورو یا نظم یا یو بل شی؟
خلای لک ستوری د اسمان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت تلتی ته خایستا ستر کو صفات کوم تلتی ته خایستا ستر کو صفات کوم زړکه می ساتلای په هر آن ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت لوند بدر پسې لکه یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت.
احسان صاحب څومره له خپل ږغ څخه راضي یاست د ترنم په برخه کې؟
تاثیر صاحب باور وکړه، زه خو په سلو کې یوه سلنم نه یم چې نه راضي. هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي، هیڅ یعنی سي اورمې بیا یې اورم، یا د خلکو صفت اورم سي خلک راته صفت کوي سي تا ډیر خوږ ترنم ده، زه هیڅ باور نه کوم سي دا بل دی لزړه راته وای. زه هم اسي به دما د هڅولو لپاره، دما د خوشاله ساتلو لپاره براته وای.
په غزنی کې داسې نورم څوک پس کې ټولنه لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای؟ که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ؟
محدود څو کسان چې د غوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده، د جمعزاده صاحب ترنم دماغ په خپل ډیر خوښيږي.
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راتونه کوي، زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غشتلې دود د بانډارونو، په بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا به دریا وهله یا به غشلنګونی یا به ځین نور واو، دغه دود اکثر وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه طالبانو پر مخ وړه. تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې لاغې سره یا تال یا دریا یا ځین نور شان وهل سوي د موسیقي و اله غږیږي، لاغوی سره مم ترنم کړی ده کوم نه ده کړی؟
د موسیقي له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی، نسم کولای. او پاتسو تاسې د ډیر ښه شي ته اشاره وکړه، رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعالی درب وایو. زه کوشش کوم چې دغه فولکلور د پښتنو د متاسټ ټولنې د ژوندۍ وساتم. اکثره وخت په باز خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د منجلس سره دغه مهم خبر ورسته زه ورته هم سره ځي یو تعالی درب وکړو، یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکولې لدی سره کله کله و تاثیر صاحب دا کو.
ډیره مننه. نو په اخر کې د یو غزل غشتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوو.
غم نه لزړګی نه دا سیوړی لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخی لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخی لکه باران، لزان سر مینا محبت راوڑی رازی، خوغ منزلو نمو سمت کو روی لکه باران، دا ځینې خلک دا سیوی بیخی لکه باران، قربانی شم چې راشي پری تازه مشي دا زړه، قربانی شم چې راشي پری تازه مشي دا زړه، ستیری خاطری را یاد وی لک باران دا زنی خلق دا سی وی بی خلک باران زمگ خوبس احسانا ولا تند پریماتی گی دات گی للمی زلونا او بووی لک باران دا زنی خلق دا سی وی بی خلک باران دا زنی خلق دا سی وی بی خلک باران غمون لزلگی ندا سی وڑی لک باران دا زنی خلق دا سی وی بی خلک باران دا زنی خلق دا سی وی بی خلک باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي. د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لنډ کیسه پیسې دراوروي.
زرپانه پیسې د کمپیوټر پر صفحه یې ورسته فایل ذخیره کړ. عینکې یې پر بالښت کېښودې. د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل. زور یې وکړ، پاڅېد، په ګاز د ایښې چای جوش سر یې پورته کړ، ملایې کږه کړه، شاته یې وکتل. د پلتو په قطۍ پسې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې، یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې یې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده، سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستې تاو کړه. ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله، پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د ټېلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه، هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه. مازیګر مهال د دې بورویو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډه شو. پښه یې وغځوله. په مسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، که مې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې وقته کړ. هلو، ښه یې جوړ یې؟ مننه. کور کراری ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې. نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زه مازیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټېلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ور ټوله کړه. پورته یې وکتل. دغنی اوکتار لا هم د باد سپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور دی. همدارنګه د مخالفینو لکه خوند دروېزا او د هغه استاد ملا محمد چې په ملازنګي سره مشهور دی، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی. میاروخان د عبدالله زوی او د شیخ محمد لمسی دی.
ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم په بن ذکر کړی دی او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبدالله د نیکه ورور و. حالنامه او نورې بی بی امینه یا امینه لیکي او د پلار نومې ابابکر راوړی دی چې غالبا دغه روایت سم ښکاري. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1530 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی دی. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې میشته وي او همدا ډول د دغه خلکو څخه یو څوس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدایداد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیره موده لخپل تر سره تیر کړی دا ځکه چې پر عبد الله د هغه مور ګرانه وا او بیا طلاق کړ. پیروخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سراط التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبدالله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبدالله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب وکاوه. د محمد بل زوی خدایداد نومېده چې زوی خواجه اسماعیل د عبدالله وراره وو او دغه سړی ته بایزید ډېر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفہ ملا پینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړې د خپلې کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدې، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روخان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د یو لودی پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغه مناقشو خبره داسې حتی ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مواوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده او کله چې کک له خون څخه سر لري کټ نو د ساکانو مشر زرینې مخته ودریده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منځومي لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي. ورېښمین
خیال
را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیرانتیا کی سرگردان دومره کلی پخوا لیدل نوا د پارس کلی دی یونان او روم نازکی لکه مینزی دی دیخ کلی میل منیوی دا سحاکا د دنیا د خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی د خم لمنز دا چه چل دی چنگ راغلا چه بوایی سبا غواړی په واشه بک سل زره پوښتنی ساقی پر مخ پرزم کورته پریوت د ساکانو ملکی ستر زرینی ستا قدم د زمګ ماړی ته بخته ورشي ساکستان چې پرتا ویاړی پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتونکو په تعظیم شول مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړو مگر کک لا حس حق کو پک ولاړو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغله څنګه راغله زما ماڼۍ ته، دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ؟ که زرینه وي، که لویه ملکه وي، که واکمنه د څلور کنج دنیا وي، هیڅ ښځمنه زما کور ته راتلی نشي، د دې غره له هوا سا ایستلی نشي. عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی، وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی. ملکه زرینه زیر زیر کک ته ګوري، د سالار ښکلې ځوانۍ ته فکر وړې، لوړ قامت، ځیګه ښکلا او ځرځې سترګې. ملکې تر دې پخوا لیدلې نه ده نرینه ښکلا، تر دې بریده زړه وړونکې، تورې څڼې لام لام پر مخ چارپېره، غنم رنګه لکه هسک، شمشاد یې ونه لکه ښه روزلی آس، چست اندامونه لکه دوه پولادی ډاله یې سینه ده، د پیاوړو مټو پلې یې وسپنیزې، د ځوانۍ فصل یې اوس په رسېدو دی، میړنتوب یې پر رګرګ کې په څپو. ګلبویه په بخت سپیره په عقل خامه، چې داسې نومیالی ښکلی خفه کړ، د ساکۍ وینې ځلای مخکې وینم، ملکه روښانه ډېره د نیکمرغه، چې داسې زوی روزلی په لمن کې. زما زړه کې څه نوی شور راویښ کړ، په یو ځل لیدو یې څه کانې را وکړې، چې داسې پټ احساس په زور راویښ کړ. ټال د خیال کې زنګیده ښکلې زرینه، چې ناڅاپه د کک غږ کړله راویښه، کک د تا لاندې په څېر په غرهار شو، په غوسه یې ګرز را پورته کړ له ځمکې، خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی، غریو نیولی غږ یې شور په تالار ګډ کړ. تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته، دلته ښځې او دیوان راتللی نشي، د پیریانو شیطانانو لار تړلې، هم ارواوې د اسمان راتللی نشي، عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی، وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی.